نه د ازادي راډیو خبري په شمال زون کې د غالي عبدلو د ټولنیز شورا مشر خبرداري ورکوي که به هته د افغاني غالیو د قاچاق مخونه نیول شي نو دوی به په بهر کې د افغاني غالیو د عبدلو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر ستار بیگزاد ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 20 لکه متره غالی عبدل کیږي چې له دې جملې څخه 15 لکه متره په شمال زون کې تولیدیږي. د نوموړي په وینا له دې جملې نه 15 زره متره په افغانستان کې خرڅیږي او نور ټول یې په غیر قانوني توګه پاکستان ته قاچاق کیږي. شغلی بیگزاد اندیښنه څرګنده کړه چې پاکستان ته قاچاق شوی غالی د پاکستاني مارک او نښو په لګول سره په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په لوړو بیو خرڅیږي چې دا مسله د افغاني غالیو هویت او له دې پلوه د هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسوي. د ملي تدارکاتو د اداري مسؤلینو وایي چې د عامه تدارکاتو د اصلاحاتو د ریفورم پروسه پیل شوې ده. د افغانستان د تدارکاتو د ملي ادارې ستر سلاکار محمد سهیل کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي تدارکاتو په برخه کې به د پام وړ اصلاحات راشي. هغه زیاته کړه چې د هغو 250 قراردادونو له جملې څخه چې په تیر او روان کال کې پکې پرمختګونه شوي نه دي، د تدارکاتو ادارې 201 ستر او واړه قراردادونه تایید کړي دي. وروسته خبر دا چې د هلمند ولایت د کرنی ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت د محصولاتو د زیرمه کولو لپاره د سړو خونو جوړېدو ته اړتیا لري. د دې ولایت د کرنی ریاست د میکانیزه برخې رئیس محمد الله منلی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د سړو خونو د نشټوالي له کبله د دې ولایت محصولات بهر هیوادونو ته صادریږي او د ژمي په موسم کې بیرته دغه محصولات په لوړ بیه افغانستان ته واردېږي.
خصوصا د هلمند یا د ځینې د نورو ولایتو محصولات موږ په خپله وینو چې ګاونډي هیوادو ته هلته ځي، هلته پروسس کېږي. د هلمند یا په افغانستان کې د پروسس ماشینانه شته او هلته په یخ خونه کې ساته کېږي. دوې میاشتې درې میاشتې وساته چې بیرته همدغه شان بیرته افغانستان ته راځي.
شغلی منلی ټینګار کوي که حکومت په هلمند کې سړی خونی جوړ کړي، د بزګرو د اقتصادي ودې ترڅنګ به نور ولایتونه هم د هلمند له محصولات څخه برخمن شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 40 پوله، یو ایرو 1.5 افغانۍ او 10 پوله، یو پوند 2.5 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ او 15 پوله، زر پاکستانی کلداري 590 افغانۍ او زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 1.5 پوله.
دوستانو تاسو زموږ غله ازادي رادیو خبري ازادي رادیو پرمندني سپدولس شپژنوي او پر اف ام 100.5 سپا په ټول افغانستان کې صاف او واضح اوریدلای سي. دغه راز موږ په دې خبرونه کې نور مسائل هم لرو، خو په سر کې دلته یو بل راپور لرو چې پاکستانی پولیس وایي چې د لشکر جنگوي مشر وژل سوی دی. دا چې جزئیات یې څه دي زموږ همکار زبی شفق به نور معلومات راکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبه پر سهار د ایالت په مظفرګر سیمه کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د لشکر جنگوي په نامه د یو پاکستانی تروریستي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل شو. پاکستانی رسنۍ د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې د امنیت چارواکو په حواله ویلي دغه عملیات د پنجاب ایالت مظفرګر نومي سیمې ته نږدې شوي، چې په نتیجه کې د ممنوع ګرځول شوي لشکر جنگوي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای وژل شو. د پولیسو په وینا د وژل شوو کسانو مړي د سیمې نږدې روغتون ته لېږدول شوي او زیاتوي چې په دغه نښته کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي حالت پکې مرګونی دی. د امنیتي چارواکو په وینا د پنجاب د تروریزم ضد ادارې امنیتي ځواکونو په ملتان کې ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای د جولای 15 نیټه نیولی او تر تحقیقاتو وروسته یې د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس د وسلې ترلاسه کولو لپاره هغوی له ځان سره مظفرګر ته لېږدول چې هلته پرې وسلوالو د ملک اسحاق د ازادولو لپاره ناتره حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دغه نښته کې وژل شوي لس تروریستان د تحریک طالبان پاکستان او القاعدې شبکې غړي ول چې د ملک اسحاق د ازادولو په موخه یې پرې په درنو او سپک وسلو حمله وکړه. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د مذهبي تاوتریخوالي ورته لمن وهلو او د شیعهګانو او نورو کسانو د وژلو ډېر تورونه پورې ول چې څه کم 15 کال یې په زندان کې تیر کړي ول. که څه هم هغه په 2011 میلادي کال کې له زندانه خوشي شوی و، خو تر خوشي کېدو وروسته یې هم د پولیسو تر سال لاندې ژوند تېراوه. د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده له اسوسییټډ پریس خبري اجان سره په خبرو کې ملک اسحاق په پاکستان کې د ویر یو طرحې سمبول بللی او زیاته کړې دا چې نوموړی په ډېرو تروریستي پیښو کې ککړو، خو د ثبوتونو د نشتوالي له امله به هر ځل له زندانه خوشي کېده. ملک اسحاق لومړی د ممنوع ګرځول شوي سپاهي صاحب ډلې غړی او خو وروسته یې په دې ډله کې د اختلافاتو له امله په 1969 میلادي کال د تنظیم لشکر جنګوي په نامه یوه بله ډله جوړه کړه چې په 2001 میلادي کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ د پاکستان پوځي حکومت دا ډله هم ممنوع ګرځله او پر فعالیتونو یې ورته بندیز ولګاوه. ویل کیږي چې لشکری جنگوی ډلې د تحریک طالبان پاکستان او همدارز لال قاعده شبکې سره نږدې اړیکې لرل او په پاکستان او نورو هیوادونو کې به یې تروریستي فعالیتونه په ګډه تنظیمول. پر ملک احساق په پاکستان کې د شیعهګانو پر وژلو سربیره په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ پر ملي لوبډلې د برید تور هم پورې و چې په نتیجه کې د پولیسو په ګډون و کسان وژل شوي و. د یادونې وړ ده چې پر پاکستان سربیره د امریکا متحده ایالاتو هم پر 2003 میلادي کال د ملک احساق لشکري جنگوي ډله یوه تروریستي ډله وبلله او دی د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړه.
و امریدل چې پاکستانی چارواکي وایي په پاکستان کې د لشکري جنگوي مشر وژل شوی دی. اوس موږ د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته. د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د موټر بم چاودنې دیارلس تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا چاودنه نن سهار د کندوز د حوزوي روغتون مخته سوې ده چې د چارواکو په خبره د پیښې قربانیان ټول ملکي خلک دي. اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
په کندوز ولایت کې د موټر بم چاودنې له کبله دیارلس تنو ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندوز ولایت د حوزوي روغتون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د چهارشنبه ورځ د نوموړي ولایت د حوزوي روغتون مخې ته د موټر بم چاودنه وشوه چې له کبله یوه ښځه او یو نارینه وژل شوي، همدارنګه یولس تنه نور ټپیان شوي دي چې ټول ملکي وګړي دي. د کندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل د دغې پیښې په اړه په سیمه کې ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مجروحین تر اوسه پورې راغلي شفاخانې ته او دوه شهیدان دي چې په دې دوه شهیدانو کې یوه نفر سیاسره ده او یوه نارینه ده. مجروحین هم ټول ملکی خلک دي چې زیاتره سوارلۍ دي، موټر وه او هغه موټر هم تخریب شوی ده، سوارلۍ هم مجروح دي. مجروحینو په جمله کې یو نفر حالت وخیم ده، نور نسبتا ښه دي چې ټولو ته په سری وخت رسیدګي شوی ده او اوس هم مریضان درملنه لاندې دي.
په همدې حال کې د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی هم دغه پیښه تاییدوي. حسینی وویل چې د دغه پیښې هدف تر اوسه پورې روښانه نه دی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي، خو تر اوسه پورې د دغه پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په کندوز ولایت کې نامنویو زور اخیستی دی چې له کابله یې د دې ولایت ټول اوسېدونکي ډېر په اندېښنه کړي دي. د ویلو وړ ده چې څلور میاشتې کېږي د کندوز ښار پورې اړوند د ګلتیپی سیمه، همدارنګه څه باندې یو میاشت کېږي د دې ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ لا هم د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، چې له امله یې د دغو سیمو اوسېدونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسی ازادي رادیو ری کچيري د انټرنیټ سنتيالري نو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم واوري او راپورونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. دوستانو مخکې تر دې چې دوه نیوز پروګرامونه تورسو، یو بل مرکه لرو. البته د اداري فساد په اړه د پکتیا ولایت ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي د پیداره کې فساد نشته او د چا غیر قانوني غوښتنې ونه مني. له شاغلي احمد خیل سره زموږ خبريال داود تپان مرکه کړې ده.
د پکتیا ګمرک تیر کال هم الحمدلله په خپل پلان کې ډیر کامیاب و، مخته ولاړو، ډیر لاسته راوړنې لرلې. چې تیر کال تقریبا مونږه وتوانېدو چې د خپل راکړ شوي پلان نه 30% مخته لوړ شو. په دا حساب ویلی شو چې موږ خپل پلان هم عملي کړو، 30% وړاندې هم تللي وو او سا کال هم الحمدلله د تیر کال په پرتله په مخ روان یو او خپل راکړ شوی پلان چې سا کال نسبت تیر کال ته ډیر دروند او ملامتونکی پلان دی، خو بیا هم په د خدای په توکل او د خپلو مامورینو او د مربوطه ارګانونو په همکارۍ سره کولی شو خدای ته امید لرو چې خپل پلان لاسته راوړو، پلان عملي. هر کال بل کال ته تقریبا 30% الی 40% پلان زیاتیږي، خو کله کله دغسې کېږي چې بعضو ادارو ته د خپل وس توان مطابق پلان ورکوي. مثلا مونږ په تیر کال کې 3.6 میلیونه افغانۍ پلان لرلو او مونږ وتوانېدو چې 5.9 میلیونه افغانۍ جمع کړو، چې دا یو ډیر لوی رقم و. او نو موږ ته باید دغه مطابق 18% لوړ ټارګټ راکړی وای، پلان یې راکړی وای. خو څه وایم چې خوشبختانه یا په هر شکل خو خوشبختانه چې دوی هم د پکتیا ګمرک اوس د سیالو ګمرکو په قطار کې ارزښت لري، نو ځکه یې هغه 18% چې کوم ټارګټ لوړیږي هغه یې په نظر کې ونه نیولو، په یو لویه کچه غټ ټارګټ یې راکړ چې سږ کال یې 800 میلیونه ټارګټ راکړی.
تروسه پورې دا د شپږ میاشتې پوره کېږي، عواید مو کومې کچې ته رسېدلي دي؟
د تېر کال په پرتله سږ کال زمونږ عواید 50% په مخ تللي وو. د تېر کال په پرتله سږ کال په دې دوو روبو کې یا په شپږو میاشتو کې 50% موږ مخ ته یو، او د راکړ شوي ټارګټ سره تقریبا خوله په خوله یو. امید دی چې دغه د ژمي چالشونه او دغه امنیتي مشکلات، دلته قومي ستونزې چې تاسو هم په دې کې شاهدان یوئ، دغه ټولې د دې سبب شوې چې مونږ ډېر پیشرفت ونه شو کړلی. امید دی چې د پاتې شپږ میاشتې به زمونږ ښې راسته راوړنې وي او مونږ به د راکړ شوي پلان نه ډېر په مخ لاړ شو.
د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیلو چې وای د تیر کال په تله د سش کال په شپږو میاشتو کې د دغه ولایت په عوایدو کې 50% لوړوالی راغلی دی. دوستانو، مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو اساسي او بشري حقونه او هم د مخکښ ښځو پروګرام ته ورسو، یو ځل بیا یادونه کوم چې د ازادي راډیو د نن ورځې د سر موضوع یا سر خبره دا ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست ځینې سرچینې دا تاییدوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2013 کال کې مړ شوی دی. په دې اړه بیلابیل غبرګونونه، تحلیلونه او مرکې کولی سي د ازادي راډیو له لارې واوري. دغه راز ټاکل شوی دی چې د افغانستان د دولتي رسنیو یا ملي راډیو تلویزیون د لارې هم په څو شیبو کې په دې اړه یو خبری کنفرانس ورکړل سي او خبریالانو ته په دې اړه دقیق جزئیات په رسمي ډول په ډاګه سي. نو هر پرمختګ چې وسي ازادي راډیو سره وسی او ځان له تازه خبرو خبر کی. په همدې حال کې کچېری دا خبره د افغان حکومت او په خپل د طالبانو لخوا په رسمي ډول تایید سي، نو ستاسو په فکر دا به د سولې پر خبرو څه اغیز ولري؟ په داسې حال کې چې د سولې خبرې د جمعې په ورځ په پاکستان کې کیدونکي دي، نو که خپل نظر مشتره لږی او د افغان بیسیم سیم کارت لري، نو د 1300 میرې له لارې مشته اس ام اس وکړي او خپل مسیج او نظر را واسوي. اوس موږ ځو د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. سید کمال شریف یم. ازادي راډیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. تاسو د ازادي راډیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی ژارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 9 ماده په اړه چې تعذیب سوي یا ځورول سوي شخص د حقوقو په اړه بحث کوي خبرې کوو. دا چې د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب په اړه سوي سوي د خبرونې لمیلمه څخه به واورو. د خبرونې مېلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مرستياله مریم زرمتی ده. مېرمن زرمتی، د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب ځورول په اړه سوي سوي دي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو په یو کې په 9 ماده دي اساسي قانون کې لیکل شوی دی چې د انسان تعذیب منع دی. هیڅوک نشي کولای چې له بل شخص څخه حتی د حقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیول یا توقیف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي، د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا یې د تعذیب امر ورکړي. د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي. هیڅوک نشي کولای، یعنې د انسان تعذیب منع ده په ټولنه کې، چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات. هیڅوک نشي کولای، په هیڅ وجه نشي کولای، د هیڅ شي لپاره نشي کولای چې انسان تعذیب کړي یا تعذیب کولو ته مجبور کړي او یا هم د تعذیب کولو امر یې ورکړي. حتی که هغه کس تر تعقیب لاندې وي، په توقیف کې وي، او یا هم په جزا محکوم وي. یعنی په درې حالتو کې که یو څوک مزنون وي، که یو څوک تر توقیف لاندې وي، او که یو څوک مثلا جزا هم هغه ته حکم ورکړل شوی، بیا هم څوک نسي کولی سي هغه تعذیب کړي، یعنې د هغه جسم ته څوک نسي کولی سي صدمه ورسوي، او یا هم د هغه د تعذیب امر ورکړي. د دې دپاره ویلي دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې ټاکل منه دي. یعنی په ټولنه کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې قانون د ټولنې په ټولنه کې د نظم د راوړلو دپاره یو سیستم دی یا جوړ سوی، د دې دپاره داسې په ټولنه کې نظم جوړ کړي او د انسانانو اړیکې تنظیم کړي، خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې داسې جزاګانو تطبیقول چې هغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي، داسې جزاګانې نامنونکي دي او امکان نه لري چې په ټولنه کې هغه جزا ترسره سي. نو د دې دپاره تعذیب په هر حالت کې، که څه په کورنۍ کې وي، که څه په اداري مراجعو کې وي، که څه په عدلي او قضایي نظام کې وي، که څه په ټولنه کې مثلا د ماشومانو سره په برخورد کې وي، په تعلیمي نظام کې وي، تعذیب منه ده. یعنی هیڅ څوک دا حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم هغه په دې باندې ورټي چې تا دا کار غلط کړی ده، یا ځان ته دا اجازه ورکړي چې د هغه د تعذیب سبب سي. مثلا موږ تاسې په ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو. د موږ تاسې په تعلیمي سیستم کې تر ډېرې مودې پورې په ښوونځي کې به ښوونکی د لرګي سره ګرځېدو، یا همیشه همدا فرهنګ و چې په ښوونځي کې هغه ښوونکی چې د سره لرګی نه وي شاګرد به د هغه نه نه بیریده، او یا به هم همیشه داسې یو فضا به جوړه کړې وي چې باید یو کس وبیریږي. د دې په جای باندې چې هغه فضا دوستانه فضا جوړه کړي، هغه فضا تعلیمي فضا جوړه کړي چې انسانانو شخصیتونه او اخلاق او کرکټر رشد پکې وکړي، برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړی وي چې هلته به ماشومان بیریدل او حتی د خپل ښوونکي سره به یې خبرې نه سوی کړی، خپل ستونزې به یې ورسره حل کولی نه سوی. که به لس دقیقې ناوخته راغی، هغه به له وهلو ټکولو سره مخامخ کېدل. حالانکه چې دا د انسان د کرامت، چې انسان اشرف المخلوقات ده، دغه د کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده. دلته ویلي دي چې تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي، حتی په هغه وخت کې چې د تاسې هدف د حقایقو کشف کول وي، که هغه هم له داسې کس نه وي چې هغه یا مزنون یې یا تر توقیف لاندې وي او یا هم مجرم یې، په داسې یو حالت کې هم تاسې نسئ کولی چې یو څوک تعذیب کړي. نو په عادي حالتو کې خو هیڅ څوک حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم د هغه د تعذیب کولو امر ورکړي او یا هم هغه ته داسې جزا تعین کړي چې هغه د انساني کرامت په خلاف باندې واوسېږي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې تعذیب خپل یو جرم دی، هغه څوک چې یو بل شخص تعذیب او یا ځوروي، د هغه لپاره په قانون کې څه جزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس باندې، مخصوصا د جزا د قانون په اساس باندې، نور د موجوده قوانینو په اساس باندې، که یو کس د دې سبب کېږي چې د بل کس د تعذیب سبب سي او یا هم دا ثابته سي چې هغه کس تعذیب کړی ده، جزا قانون د هغه دپاره مشخصې جزاګانې لري. حتی په عسکري قوانینو کې د هغه دپاره دندې نه ګوښه کول، قصیر حبس، دا مسایل ورته پیشبیني سوي دي چې دا موضوع ثابته کیږي چې یو کس سلته تعذیب سوی ده، یعنی هغه تعذیب کوونکی یا تعذیب کوونکی له جزا نه دی لرې پاته کېدای نه سي، یعنی د قانون په اساس باندې دا جرم ده.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا پکړم په لاپسا یو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو مون حکومت څخه یې شروع چې مون د وو باندې باندې
بس لري فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږ یاست. میرمن سرمتی، یو تعذیب سوی آزاد سوی شخص څنګه کولای سي چې له اړوندو ادارو سره خپل شکایت ثبت کړي؟
لومړی خو داسې هغه اقرارونه چې تعذیب تر لاندې اخیستل کیږي، هغه په قانوني بڼه هیڅ جواز نه لري یا د محکمې لپاره د منلو وړ نه دی. دوی په لومړی قدم کې کولای شي چې په محکمه کې خپل اعتراض وکړي او دوی ووایي چې موږ باندې دا اقرار په زور او په جبر اخیستل سوی ده. دوم که مثلا د اقرار نه وي خو په نورو ارګانو کې د تعذیب سره مخامخ کېږي، دوی کولای شي چې هلته داسې ارګانو ته دوی مراجعه وکړي چې وکولای شي د دوی غږ پورته کړي، یا هم په سرنوالي ته مراجعه وکړي، یا هم د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون د نظارت او بررسي برخې ته مراجعه وکړي، او یا هم خپل غږ په عامه رسانو کې پورته کړي او خلک دې ته وهڅوي چې دوی سره باید داسې برخورد ونیسي، او یا هم په ټولنه کې د تعذیب کوونکو هغه کسان چې تعذیب عملي کوي د هغو د دې عمل مخنیوی وسي او وکولی شي دوی د خپل حق نه دفاع وکړي.
ډېره مننه. د ورستی پښتنې په توګه ستاسو په اند تعذیب اثرات په ټولنه باندې څه وي؟
چون انسان هم فزیکی لحاظ هم په رواني لحاظ باندې د تعذیب په اساس باندې کېدای شي چې صدمه وویني، نو د دې لپاره ښه تاثیرات نه لري، ځکه هغه جزاګانې چې د انساني کرامت خلاف واقع کېږي په ټولنه کې په انسانانو باندې تحمیلېږي. نو که چېرته داسې یو کار کېږي د انسان شخصیتي لحاظ باندې شخصیت ماتیږي او دغه روحي حالت خرابېږي، نو طبیعي ده چې دی به نور یو نارمل شخص نه وي په ټولنه کې، چې دی وکولی شي چې په آرامه اعصابو باندې په ټولنه کې ژوند وکړي. دغه نه بغیر په فزیکي لحاظ باندې که دوی سره کوم ستونزه پیدا کېږي، نو دوی له جسمي لحاظ هم صدمه ویني، او بر علاوه دغه له اخلاقي لحاظ په ټولنه کې که چېرته دوامداره تعذیب په ټولنه کې موجود وي او دا یو فرهنګ وګرځي، نو کېدای شي چې د ټولنې مقاومت له دې موضوعاتو سره ډېر زیات لوړ ولاړ شي او هیڅ وخت ښه تاثیر پرې نه کړي. د دې لپاره چې په ټولنه کې بعضې مسایل مثبت تاثیرات ولري باید همیشه عملي نه سي، او تعذیب طبیعي خبره ده چې قانون ویلي دي، په خپله شرعي قوانینو کې موجود ده چې د کرامت د خلاف اتم مجازات امکان نه لري چې یو کس ته ورکړي. نو د دې لپاره تعذیب مثبتې پایلې په ټولنه کې نه لري، بدبختانه منفي پایلې لري، او له غیر له جملې نه یوه منفي پایله همدا ده چې په ټولنه به خشنه وي، او همیشه به تاوتریخوالی په کورنیو کې موجود وي، په ادارو کې به تاوتریخوالی موجود وي، د انسانانو روابط به ضعیف وي، او اخلاقي مسایل چې انسانان وکولی شي یو له بل سره په دوستانه او په ښه شکل باندې ژوند وکړي، دا موضوعات سطحې راټیټېږي، او بالاخره انسانان د تحمل پذیري قوه له لاسه ورکوي، نسي کولی شي په ټولنه کې ښه ژوند سره وکړي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک کلام مالسه.
مخکخې خزي
السلام علیکم. احمد شیبریم د مخکښ شوزو په پروګرام کې دا اونې کریمه دریز را سره ده. دا د کابل په هنتون د تعلیم او تربیه د پانزي د تربیتی علوم رئیس ده. لدی په باور چې دا د وی افغان رئیس په توګه سستون سي لري.
مجموع کرد کمیسیون که در وطن استفاده ای یه بس نخو آروم آرو خیلی اون رو طول یه رقم یوشان مخامخ دید. خب به دین موارده که به خود و کامیال او به خود و نظریت تا کم از دستور کول به دین مکم و محصول سوالات که لیدل سیلی او داغ موضوع دین وقتنا سجه جوری او مجموع که در نور سجه چپنتونانو که اکثران آسران دی به دین اشکایت داری که دی علمی آثار یا رقم دوستیه که باید تای مرایم شی پوکو که و تا دی دیپارتمان که یا دی نو کسان لخوا خاندون مخکی چیزی او اکثران رحمه ما افتاد کن سیده اگر تا نوکه او پخفل وقت نگوری او داغا موضوع باشی دو گردی چه دی دی اگر ایلمی ترخی پخفل وقت او زمان اجرا نشی دو گو سرا سرا کوم چانسونه یا بورسونه چې د ښځو د پاره پانتونو تلیفتي او هغلته باید ښه دستانګیري شي په ډېرو مواردو کښې په دې دلیل چې ښځې انګلیسي ژبه باندې پوره تسلط او حاکمیت نه لري دغه چانس د دوی نه اخیستل کېږي او نران ته ورکول کېږي چې دغه یوه ستونزه په مجموع کې ګڼل کېږي. او په بعض مواردو کې چې موږ ورسره مخامخ کیږو هغه دا دي چې کله کوم امتیاز د مځکو یا د اپارټمنونو په اړوند په پارکمنو کې توضح کیږي، نو اکثرا دغه امتیاز نران خلي په دو ډول ستاسو خو په یو بلې کورنۍ پورې متعلق وي یا یو نر د تاسو مسؤلیت لري، نو دغه امتیاز ښځو ته نه ورکول کېږي. او اکثر موادو کې مخکې ځونه چې ښځې پرې خبرې شي دغه وخت کې توضح کیږي. او ورسره ورسره په اداري برخه کې د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده. نو زه په خپل پوهنتون کې یوازینۍ ښځه یم چې د نوو ښوونځیو په منځ کې د ریاست چارې مختاره.
کریمه جان دریز، تاسو په خپلو خبرو کې درې مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه، اقتصادي مسلې ته، اداري مسلې ته او تعلیمي مسلې ته، چې په دغو برخو کې د ښځو حقونه خوړل کیږي. تاسو د ښځو د یوې فعالې په صفت باندې د هڅه نه ده کړې چې نور میرمنې له ځان سره یو ځای کړي او د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره پر حکومت یو ډول فشار راولي او یا په نړیوالو مؤسسو څو ستاسو دغه ستونزې تر یوه بریده پورې هواري شي؟
موږ نه باید یو طرفه قضاوت وکړو. اکثرا ادارات په دوه تورن کوڅو کې حق نه ورکول کیږي. خو په ډېرو مواردو کې کله ښځه یوه ریاست ته یو پوست ته د اداري کاندیدي د دوی خپله یعنې نه غواړي اقدام نه شي کړی، مترادده وي او اکثرا د اداري مسؤلیتونه تښتي. نو په دو اساس داسې چې یعنې تعبیر کېږي چې ګواکې وضعیت ډېر زیات بد وي هم نه دی. او زه په دا خبره چې ما کومه تاسو وکړي ما په اول کې موږ زه اکثرا د نرانو سره په مسایلو کې دا کړې نوم ویلي دي او لکه یو بل نر چې مقابله کې یا د خپل ښوونځي په نسبت کوم امتیازات چې وغواړي اړین دی و نه ده رئیس په څېر ما برخورد کړی. کله هم زه د خاصو ستونزو ته مخ شوې نه یم. خو کومې ستونزې چې ما تاسو ته وکړې دغه هغه خبرې دي چې اکثرا په معافلو کې
تاسو همزمانه د نورو په وینامو د ښځو ستونزو ته اشاره وکړي او د ښځو دغه د ضعف ټکی ته مهم اشاره وکړه. د افغان میرمنې سي دوی په خپل نه غواړي سي لوړو پوستونو ته ځانونه کاندید کړي، د دې لپاره سي دغه ستونزې او هغه نورې ستونزې حل شي. ستاسو په نظر د یو مدني حرکت لپاره باید افغان میرمنې څه وکړي؟
او توانایی نور تا راخی اکثرا با دی دلیل که شده به کرون مسئولیت هم بیری به بچه مسئولیت هم بیری دی نسبت اداری چاره تا او نسبت علمی و اکادمی با چاره تا نکس به تفاوت ما رو میدی. نو بده اصلاف دی باید یه تخود رو میدی او با قاطیت اخفل حق ندفاوت. نو دیر وقت په دغه مسئله کې زه خپله ښځه